سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مخام و بجې شوې زموږ د دې خبرونه زیاتره برخه روغتیا د ژوند اشتمنی پروگرام تا زنگل شوی چه منالی بشیر پکی ساسی کوربه داغ پروگرام پا چوشی بوگی پیلی خود را غیرانده ده ده سات خبرونه. ده طالبان ده طولگی تو چار وزارت وایی ده سلنگ لویالار نن سار بیرتا پرانیستل شوا ده ده وزارت وایانت محمد اشرف اقشناس برخبل اکسپانه لیکلی ده چه ده توپان لداری دو سر ده لویالار بیرتا پرانیستل شوی او موچری کولشی پر ده لار تگره تگو کردی ده لار ده درنی واو ری لامبلا تیر مخام تدل شوه. یو زلزله چه شدت درختر پکه چه چلور اشاره 15 درجه و نن مازیگری د افغانستان بدخشان ولایت او گوانده تاجکستان که احساس شویده. ده جرمنی ده زلزله پیشندنی داره در اپول مخی ده ده زلزله مرکز ده شکاشم لسواله پا نجدی که دز مکلاند یو سلو واویا کلومتر و تروس پوری دی زلزلی لکبلا ده احتمالی مرگ جوبلو و توانونو پارا زندی ویل شوی. رومانی و بلغاریا نن لیک شمبیت که پا شنگین ویزی که شامل شل هغه هیوادونو چه پا شنگین که شامل دید بایی یا هغه کسان چه ده یو غری هیواد ویزه و لری طول هیوادون ده سفر کوالشی. خو رومانی و بلغاریا تا پا اوسنی پڑاو که وازی ده هوا و بول لاری ده شنگین ویزی لرون که سفر کوالشی. سرال دیش شد از مکل لاری رومانی و بلغاریا تا ده شنگین پا حوزه که سفر شامل نه دی. خود دغه هیوادونو لپاره یو بریا ده چې د دې لاسو کلونو خبر وروسته یې دغه غړیتوب ترلاسه کړی دی او د هندستان غوره لیکای پی ایل سیالۍ په 12مه لوبه کې د ګجرات لوبډلې د وکټو په توپیر سنراز حیدرآباد لوبډلې ته ماتې ورکړه. یاد سیالۍ شو د احمد آباد په ښار کې ترسره شوه. حیدرآباد د پچ په ګټلو سره توپهنه وکړه او د ټولو لوبغاړو پر سوزیدو یې 128 منډې وکړې. په نننۍ سیالۍ کې د ګجرات لپاره راشد خان او رحمت او عظمت الله مرزي یوه وکټه واخیسته. د نوبړی ځل وچ د آی پی ایل په لوبه کې درې افغان لوبغاړي د یوې لوبډلې په ګټه سیالۍ کوله.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو اونیز خبرونه روغتیا د ژوند شتمنی تشرغ لاست. زمال علي بشریما د دې خبرونه تخنیکی چاري زما همکاران را سره پر مخ وړي. پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې رواني ناراحتي یا استراب، رواني فشار څه دی او څه لاملونه دي چې رواني فشار و خلک ورسره مخامخ کیږي او د دې د مخنیوي لپاره څه کیدای سي. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د رواني ستونزو په اړه پرله پسې اندېښنې ښودلې دي. دغه سازمان د افغانستان څانګې وړاندیزونه کړي چې شاوخوا 50% افغانان رواني ناارامۍ ګالي. نن روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې پر همدې موضوع باندې خبرې کوو. زموږ میلمه د عقلی او عصبی ناروغی و ماهر او د تیپ د پوهنځي استاد ډاکټر برات امیری را سره پر دې موضوع باندې خبرې کوي. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې موږ ته زنګ ووهی او له ډاکټر صاحب سره خپلې پوښتنې مطرح کړئ. پر دې شمیره باندې موږ ته زنګ ووهلای سئ 00420221240501 او 00420221140 و په بخښنې سره یو ځل بیا تکراروم. دوهمه شمېره 00420221240601. پر دغه شمېره تاسو زموږ سره تماس ونیسئ، موږ بیرته زنګ درپسې وهو او تاسو په بدې خپرونه کې راسره ګډون وکړئ. اوس هم زما همکاران راته وایي چې ډاکټر صاحب له موږ سره وصل سوی دی. ډاکټر صاحب، ډېره مننه چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. زما لومړۍ پوښتنه به له تاسو څخه دغه وي چې تاسو د رواني ناروغیو په اړه باندې موږ ته یو څه ووایاست چې څه ډولونه یې دي او ستاسو په نظر باندې په افغانستان کې چې خلک ورسره مخامخ دي هغه تر ډېره پورې کوم قسمونه دي؟
سلامونه او نیکې هیلې ملالۍ خور تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو درنو اورېدونکو ته. خدای دې وکړي چې تر دې دمه به جوړ یاست. ملالۍ خور، اطمینان راکړئ زما غږ درځي؟
بله، و موږ ستاسو غږ اورو، مهرباني وکړئ.
ملالۍ خور، تاسو یوې ډېرې ښې پوښتنې ته اشاره وکړه. هغه دا چې په ټوله کې رواني ستونزې څه دي یا رواني روغتیا څه ته ویل کېږي، څو ډولونه لري، کومې نښې نښانې دي، څنګه پوه شو چې یو څوک رواني ستونزې لري یا په رواني ستونزو اخته ده. نو رواني ستونزې په تدریجي ډول یا آنی ډول د انسانانو په شناخت کې، د هغه د احساساتو په نظم یا تنظیم کې، د په برخورد او علایقو کې د تغیراتو رامنځته کېدلو ته موږ رواني ستونزه وایو، یا دې ته رواني ستونزه ویل کېږي. په ټوله کې رواني روغتیا هغه د ژوند یو هغه ټولنیز حالت دی چې په هغه کې یو څوک د ټولنې لپاره مثبت ثابت شي، او دا چې له ټولنو سره یا خلکو سره په ښه توګه جوړښت ولري، او د ستونزو د حل لپاره مطلوبې لارې چارې وټاکلی شي، دې ته موږ رواني روغتیا وایو. په افغانستان کې ډولونه مختلف دي، بعضی ډیر شدید شکلونه لري، بعضی په عادي ډول باندې په سراپا شکل ډاکټرانو ته مراجعه کوي. په ډیره کې ژور خپګان او استراب هغه عام ډولونه دي چې موږ ورسره په روزمره کلینیکی حالاتو کې یا موږ ورسره په روزمره له مریضانو سره سروکار لرو.
ډاکټر صاحب، زه غواړم چې ستاسو څخه نور هم د ژور خپګان او استرا په اړه باندې وروسته پوښتنې وکړم. په لومړي سر کې که تاسو زموږ اورېدونکو ته دا خبره جلا ورته وشوئ چې سایکالوجي او سایکیاتري څه فرق سره لري، یعنی ارواپوهنه او د رواني درملنې برخه، دا دوه څنګه سره جلا دي، او خلک چې کله دوی مراجعه کوي ډاکټر ته، دوی ته ولې باید دغه معلومات وي چې دوی کوم
جالبی پښتنې ته مو اشاره وکړه. او بل دا چې دا یو تخصصي موضوع ده، هغه دا چې سایکیټری یا رواني ډاکټر یا سایکیټریسټ موږ هغه چاته وایو چې هغه طب پوهنځی لوستی وي، له طب پوهنځی وروسته یې په رواني امراضو کې تخصص کړی وي. یعنی دا چې هغه حق لري چې د یو چا، یعنی هغه مریض چې په رواني ستونزو اخته وي، هغه ته نسخه ورکړي، هغه ته دوا ورکړي. اما سایکولوژي یا روانشناسي د هغه بخش دی چې هغه کسان دي چې هغوی طب نه دی لوستی، هغوی اختصاصي په روانشناسي بخش کې تحصیلات کړي دي، چې دوی یوازې او یوازې روان درمانی یا سایکوتراپي یا سی بی ټي یا کوګنیشن بیهیورل تراپي چې په دې بحث په اوږدو کې به پی خبرې وکړو، دوی یوازې او یوازې دا حق لري چې فقط مریض ته مشوره ورکړي، یعنی رواني مشوره ورته ورکړي. د دوا ورکولو کار دی هغوی نه دی، او هغوی نسخه مریض ته نشي ورکولی.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو په نظر باندې سایکالوجي څومره مهمه ده په افغانستان کې؟ زموږ خلک په ډېری مواردو کې داسې فکر کوي چې کله دوی له استراب یا ژور خپګان سره مخامخ سي، یا هم داسې فشارونه ور باندې رواني زیات سي، دوی فکر کوي چې دستي باید لاړ سي ډاکټر ته چې هغه ورته نسخه نوښته کې یا ورته وي دوا ورته ورکړي. تاسو په نظر باندې د خبرو لاري دا ډول رواني ستونزې حل کول څومره مهمه ده چې خلک باید دغه لاسرسی هم دا ډول ډاکټرانو ته ولري چې هغوی ورسره سایکولوژیکل کونسلنګ یا خبرې ورسره وکړي او د دوی ستونزې حل شي؟
بالکل، ټولې رواني ستونزې د ډاکټر یا د دوا مربوط نه وي. ټولې رواني ستونزې په دوا باندې نه تداوي کیږي. ما مخکې ویلې د انسان په وجود کې داخلي رواني یا هغه رواني روغتیا یو مدیریت دی باید ولري، که هغه مدیریت چې دی د ستونزو په وړاندې، د ناخوالو په وړاندې، د هغو حالاتو په وړاندې چې د ده په ژوند کې ننګونې وي، د ده په ژوند کې، د ده په روزمره چارو کې مداخلې کوي، د هغو مدیریت که دی ونه شي کړای، نو مجبوره ده چې دی یو روانشناس ته مراجعه وکړي، هغه ورته نورې لارې چارې وښي. زه مثال درته وایم، یو ځوان دی، د یوې ستونزې سره مخ شوی دی، او دا ستونزه دی دې ته هڅوي چې راځه ته خودکشي وکړه نور ژوند ختم شو نور د ژوند امید هم دا و اما روانشنا زته یو بل لار خي د ژوند یو بل طریقه ورته خي چې نه ته په دغه طریقه په دې لار باندې یعنی رواني مشوره ډیر اغیزمن دی ډیر د رواني حالاتو کې ډیر مهم اغیز لري مخکې له دې نه چې ډاکټر ته مراجعه کیږي زما نظر دا دی چې روانشنا سره ولیدل شي روانشنا کچیرته مسلکی وي هغه په خپل ورته توصیه کوي چې تاسو مشکل په دوا پورې اړه لري یعنی تاسو باید دوا واخلي او هو بعضی رواني ستونزې دي چې هغه په مشاوره باندې نه کیږي لکه د مثال په ډول یو څوک اختلال د افکارو لري نو چې یو سړی اختلال د افکارو ولري هغه نو مشاوره هم نسی اخیستلی هغه په مشوره باندې عمل نسی کولی یا هغه لارې چارې چې روانشناسي ورته پیشنهاد کوي هغه سرته نشي رسولی دا نو په مجبورن بیا ډاکټر ته مراجعه کیږي او دوی ته باید دوا توصیه شي
مننه ډاکټر صاحب زموږ سره پاتاسي اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو څخه اوریده ازادي رادیو اونیز خبرونه روغتیا د ژوند شتمنی روانه ده د خبرونه تاسو پر فیسبوک او یوټیوب په تصویري بڼه هم ویني اوس هم یو اوریدونکو را سره دی ول به دوی راوخلو د دوی پښتنه به بیا ډاکټر صاحب تکشیر دوه مهرباني وکي ازادي رادیو ده
مله لیجان السلام علیکم د کندهار ولایت صادق وحی محمد خبر وکم
وعلیکم سلام محمدی صاحب مننه چې تاسو زنګ راووهه تاسو زموږ د ډاکټر صاحب څخه کوم پښتنه لري
پښتنه خو لرو بخښه ډیر غواړم ستاسو معلوماتو سلامونه وامه چې زما ژا غاورې روزه باغ ما ته کوم روزه ما ته کړی دي چای کو د اټم د ګور د مسلمانانو زما ژا غاورې سلامونه ورته وایم شه روزه الله پاک سبا غواړو د ټول مسلمانانو لپاره شي ګور د غنونه دا په کوم مرزي په اړه کې ده
محمدی صاحب نن پر دې اړه خبرې کوو چې رواني ناروغي څل عاملونه لري او څنګه مخنیول کېدلای شي
مننه مننه ولا لجان رحم رج روحاني ورځ خو نه دا غواړم اگر د افغانستان خلک دي څنګه معنا هدي سل په سل کې نه پښتا په دې مرضی نقطه څه په خبره درمانه نه در اکثر تاسو نه افغانستان ده دا مرضی او تاسو خبرې پر چی شي معلومیږي او امیل چی شي او څنګه مانا پریز لري ساری د خپل کیږي نه خپل کیږي خو به څنګه یا ساده څنګه د افغانستان ځی کول او دا خو غوانان چې د امر تر دوغان صبر دي چې دا خارجان ولر وګر داري ولا ته تدایو سو د ستار څه پز در ست افغانان خو به چې هم بس خو لا د وځلو و چې علاج یې ستار چې علاج یې مات افغانان دا افغانستان ډاکټر څه کوم
مله دي سلام د ستاس پښتنه زړه خلک زه ستاسو پښتنه د ډاکټر صاحب ته کوم ډیر مننه چې تاسو زنګ راووهه اوس هم ګورم چې بل اوریدونکو را سره وي بل اوریدونکو نهسته ډاکټر صاحب زه غواړم چې تاسو څخه په دې برخه کې هم پوسم د محمدی صاحب د خبرو په دوام باندې چې په افغانستان کې ډېرې جګړې تیرې شوي دي او داسې وضعیت رامنځته شوی دی چې شایي په هر دوهمه کورنۍ کې خلکو مرګ ژوبله لیدلې وي او تجربه کړې وي د پوسټ ټراماتیک سټرس ډیسورډر یا ورسته هغه چې یو پیښه وسی او خلک په رواني ضربه ویني پر دغه موضوع باندې که تاسو څو خبرې وکړي او څنګه خلک د دغه رقم فشار سره مخامخ کیږي او څنګه یې مخنیولای شي
ملالی خور د دې ورور د پښتنې په جواب کې او تاسو د خبرې په تایید د رواني ستونزې اخیستونی نه دي دا له یو شخص نه بل ته نه انتقالیږي او دا په غیر معمول شکل سره هم په یو چا کې نه پیدا کیږي د دې لپاره موږ ریسک فاکتورونه لرو دا ریسک فاکتورونه ډیری محیطي ریسک فاکتورونه دي ډیری د اجتماعي یا ټولنیز ریسک فاکتورونه دي دا ریسک فاکتورونه ډیر کم بیولوژیکي دي چې هغه د انسان په وجود پورې اړه لري نو افغانستان دسی یو هیواد دی چې په دې کې د رواني ستونزو لپاره ګڼ شمېر ریسک فاکتورز مختص لري هغه د خطر فاکتورونه یا ریسک فاکتورونه لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه جنگونه یو تر ټولو مهم ریسک فاکتور دی بل اقتصادي ستونزې یا مالی مشکلات یا مالی ستونزې بل ریسک فاکتور دی که تاسو فکر وکړئ په افغانستان کې د دبليو ایچ او د راپور لمخې 50% خلک په رواني ستونزو اخته دي دا 50% خلک هغه کسان دي چې اکثره یې ځوانه طبقه تشکیلوي یعنی له 60 کلو څخه تر 45 کلنۍ پورې ټول هغه ځوانان دي چې په رواني ستونزو اخته دي له 60 کلنۍ پورته دا یو داسې سن دی چې په دې سن کې ډېری مسولیتونه ځوانانو ته په دې هیواد کې متوجه دي. لومړی د تحصیل مسولیت دی چې هغه به په دې فکر وي مکتب خلاص شو پوهنتون څنګه سي. دوهم مسولیت د اقتصادي ستونزې دي، که زه پوهنتون ووایم نو زما کورنۍ مسایل به څنګه سي. دریم امنیتي وضعیت دی، آیا دغه هیواد یا د دې هیواد سیاسي حالت به څنګه سي. نو دا ټول ریسک فاکتورونه دي، د همدې ریسک فاکتورو په اساس افغانستان کې روان دي.
خبر هم نیسم تاسو خپل خبر په یاد وساتئ. ریسک فاکتور یعنی زموږ د خلکو د پاره که تاسو وایست چې یعنی د خطر لامل چې یعنی هغه کسان چې له دې خطر سره مخامخ کیږي لامل یې.
بله بله، هغه کسان چې یا هغه حالتونه چې د رواني ستونزو په رامنځته کولو کې رول لري یا نقش پکې لري، هغه حالتونه یې ما تاسو ته یو څه بیان کړه. دوهم د دې ورور ویل نښې نښانې به یې څه وي، موږ څنګه پوه شو چې زه په رواني ستونزو یا زموږ په کورنۍ کې څوک په رواني ستونزو اخته دی. نښې نښانې د دایمي خواشینۍ احساس لري، دا خلک دایما خواشینی وي، له یو معقول سبب پرته د ناخوښۍ احساس لري، مکرره بیخوبی لري. دا کسان د خلکو په وړاندې د دایمي کرکې او بیمینیتوب احساس وي، په دایمي ډول د اولادونو نه زغمل، یعنی له خپلو اولادونو څخه اکثر دوی په تنګ وي، غواړي ګوښه کینی، تل په غوسه او وروسته بیا پښمانه وي، بې ځایه دایمي ویره لري، کله کله له محیط څخه، کله کله له نورو کسانو څخه، کله کله د ژوند له حالاتو څخه یو ډول ویره ورته پیدا شوي وي. همیشه خپل ځان په حق او نور کسان ناحقه ګڼل، یا د بېشمیره بدني دردونو او شکایتونو احساس چې کوم سبب هم ورته نه پیدا کیږي، دا هغه عمومي اعراض او علائم دي چې کومې په معاینه خانو کې موږ ته روزمره مریضان بیانوي. نو کدا نښې نښانې په چا کې لیدل کیږي، یا له دغو نښو نښانو څخه یوه یې داسې نښې نښه وي چې هغه دی په تکلیفوي یا د ده په روزمره ژوند کې مداخله کوي، نو مهمه ده چې یو مشاوره واخلي او یا داسې له یو رواني متخصص سره وګوري.
ښه، مننه ډاکټر صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو زموږ ږغ له ازادي راډیو څخه اوریده. ازادي راډیو اونیز خپرونه روغتیا د ژوند شتمني روانه ده. پر دې موضوع خبرې کوو چې رواني ناراحتي، رواني ناروغي ولې پیښیږي او څنګه یې مخه نیول کېدلی شي. اوس هم عیار صاحب چې زموږ تخنیکي همکار دی، دی وایي چې یو اوریدونکی را سره دی. اول به اوریدونکی را واخلو، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. که تاسو خپل نوم ویل غواړی او د کوم ځای څخه مو زنګ وهلی دی او پوښتنه مو څه ده؟
عزیز صاحب، توخیم د زابل ولایت په سازیل ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. تاسو یو ستاسو د قدر وړ مېلمانه ډاکټر صاحب ته سلامونه او نیکمیلي احترامات وړاندې کوم.
توخی صاحب، مننه چې تاسو زنګ راوهلی دی. پر د خپرونې پر موضوع باندې کومه پوښتنه لري؟
بله، محترم ډاکټر صاحب، دا پوښتنه ده چې د دماغي او عصبي ناروغۍ او د رواني ناروغۍ ترمنځ څه فرق شته؟ البته د مریضي دا اوس تاسو ذکر کړی ده، رواني مریضي، آیا دا پر نسل باندې ځي، یعنی وراثتي یا ارثي ده که نه ده؟ او مرزاده هم یو انسان په دې مرض اخته کیږي؟
ډیره مننه توخی صاحب چې تاسو دا پوښتنه وکړه. ستاسو پوښتنه مې واخیسته او د ډاکټر صاحب مخې ته به ږدم. یو بل اوریدونکی هم را سره دی، ول به دوی راواخلو، بیا به ډاکټر صاحب ته ورسو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم ډاکټر.
وعلیکم السلام. که تاسو خپل نوم اخلی او د کوم ځای څخه مو زنګ وهلی دی او د موضوع په اړه باندې پوښتنه کوئ.
ډاکټر صاحب، داسې یو تکلیف له روس اوس دا ذهن ډېر کمزوری، داسې مقصد یو دوکان ور کول کم بېرته سملاسي بیا هېرېږي، دغه نور مې دغه خلک ډېر سره پتنګ یي، داسې وخت نا وخت نور داتې.
ښه، مننه. موږ به ستاسې پوښتنه د ډاکټر صاحب څخه وکړو. اوریدونکو، د دغه زموږ دا اوریدونکي غږ هم قطع سو په اخره کې خو پښتنه مو واخیسته. اوس هم ګورم چې که نور اوریدونکي وي، عیار صاحب وایي چې بل څوک نسته تر هغه وخته پورې چې نور اوریدونکي زنګ راوهي زه به د ډاکټر صاحب څخه پوښتنه وکړم. ډاکټر صاحب، بارات امیری زموږ میلمه دی په دې خپرونه کې. ډاکټر صاحب امیری، که دغه پوښتنې ته تاسو اول جواب ورکړئ چې زموږ اوریدونکي توخی صاحب وویل چې د رواني او د دماغي ناروغۍ ترمنځ فرق که څه هم تاسو مخکې دغه تشریح کړئ، ورته د پوښتنه وکړه چې آیا دا جینیټیکي کیدلی سي چې د یوه نسل څخه بل ته انتقال سي؟
ملالی خور، دغه ورور چې پوښتنه کوم وکړه، رواني او عصبي ناروغۍ په خپل منځ کې څه تفاوت سره لري؟ ډیری د افغانستان وګړي رښتیا هم د دې دوو ناروغیو ترمنځ توپیر نشي کولای. رواني ستونزې هغه ستونزې دي چې په هغه کې د انسان روانن، یعنی په رواني شکل سره انسان ته اراض ولایم پیدا کیږي، یعنی د ده په وجود کې کوم نسجي امراض نه وي، یعنی د ده مازغه یا د ده د وجود محیطي عصبي سیستم کومه ستونزه نه لري، اما د ده رواني حالت پکې خراب وي. عصبي ناروغۍ هغه ناروغۍ دي چې په هغه کې زموږ ستاسو د وجود مرکزی عصبي سیستم او یا محیطي عصبي سیستم، لکه زموږ ستاسو د وجود ټول غړي یو عصبي سیستم لري، عصبي فایبرونه دي د موږ په وجود کې، عصبي ریښې دي. که دا په کومه ناروغۍ باندې مبتلا کیږي هغه ته موږ عصبي ستونزه وایو. رواني ستونزه له عصبي ستونزو سره ډیری تفاوت لري، ډیر جدا بخشونه دي چې هغه یې جدا تخصصي بخش ده، دا یې جدا تخصصي. د مثال په ډول یو څوک سکته کوي مغزي، دا مغزي سکتې یا د مغزي سکتې د عصبي سیستم مربوطه ناروغي دي، اما رواني ستونزې په دې کې هیڅ رول نه لري. هو، عصبي ناروغي ممکن د رواني اعراضو سبب شي، اما هیڅ وخت یو لبل سره یعنی هغه یو شی نه دي. دوهمه پوښتنه د دې ورور چې آیا رواني ستونزې مورزاده یا جینیټیکلی انتقالي کی کنه؟ ډیره مهمه موضوع ده دلته. کچیرته یو مور په هغه وخت کې چې د دې ماشوم د دې په رحم کې وي، یعنی دا حمل ولري، او له رواني اړخه دا صدمه ویني لکه ملالی خور تاسو چې مخکې ورته اشاره وکړه، دا په پی ټی ایس ډی باندې یا پوسټ ټروماټک سټرس ډیسارډر سره یا داسې کومه حادثه د دې په ژوند کې رامنځته کیږي، هو دا بالکل د دې په راتلونکي اولاد باندې تاثیر لري. دوهم، بعضی رواني ستونزې دي لکه جنون شو، مانیا، یا هغه د لیونتوب عمیقې ناروغۍ لکه موږ چې ورته سکیزوفرینیا یا شیزوفرینیا وایو، یا دوه قطبي رواني ستونزې دي چې انشاءالله په راتلونکو برنامو کې به بیا موږ پرې خبرې وکړو. کتابونه وایي چې هو دا جینیټیکلی هم انتقالیږي. هغه ناروغان چې شفخانو ته مراجعه کړې ده، د دوی په پلرونو نیکونو یا د دوی په مور یا د نیا له طرفه هم په دوی کې نښې نښانې پیدا شوي دي.
مننه ډاکټر صاحب. د زموږ د دوهم اوریدونکي پوښتنه هم زه تاسو ته اېږدم. ده وویل چې ده ته د هیرې د یعنی د هیرېدو ناجوړي ورلوېدلې ده، او دی چې دی خلق تنګي هم لري. تاسو دغه اوریدونکي ته څه ویل غواړي؟
د ملالی خور نوم یې زما خیر شو، او بل مال دنه یو پښتنه دا درلوده چې دی څو کلن دی، د عمر څو کاله دی. که چیرته د ده عمر لوړ وي، نو په لوړ عمر کې کله کله د شارټ ټایم یا هغه زودرسه میموري چې موږ ورته لنډمهاله میموري وایو، دا یو څه پکې متاثره کیږي. هغه د ژوند د عمر مربوط خبره ده، یعنی کله چې عمر لوړیږي. دوهم، زه چې تر ډیره فکر کوم دغه ورور د تمرکز مشکلات لري. ګوري، موږ یو توجه لرو، یو تمرکز لرو. توجه د توجه ادامې ته موږ تمرکز وایو. نو که چیرته دی تمرکز ونه لري، بیا هم د هیره لري. لکه د مثال په ډول دی وایي، زه چې دکان ور کولف کم، نو بیا مې له یاده وتی چې آیا دا مې کولف که کنه. نو ده ته سپارښتنه دا ده چې دی دې دغه خپل تمرکز یو څه را ټول کړي، خپل ژوند د ژوند حالاتو ته انشاءالله حافظه یې ښه کیږي ورسره. او بل دا دی چې که چیرته بیا هم په دې ونه توانېده، نو یو څه د میموري لپاره دواګانې شته، یو نږدې ډاکټر ته د مراجعه وکړي، هغه بغیر له کوم عوارض جانبي څخه موږ توصیه کوو، انشاءالله کوم عوارض جانبي بیا هم نه لري هغه ورته توصیه شي وخه کې ډیر د تشویش وړ
شه. او ډاکټر صاحب دغه تاسو چې د تمرکز د کموالي خبره وکړه په دې برخه کې که تاسو د اي ډي ډي په اړه باندې یو څه خبرې وکړي چې اټنشن ډیفیسټ څه شي ته وایي او دغه بیا څنګه ناروغي ده چې یو څوک لري
اټنشن ډیفیسټ یا دا پدې کې د انسان یا اټنشن ډیفیسټ هایپر اکټیویټی ډیسارډر موږ ورته وایي اي ډي ایچ ډي ورته وایو چې پدې کې د انسان تمرکز او توجه مختلفي او پدې کې د انسان ته پر روزمره ژوند کې تمبلی پیدا کیږي یا د تمبلی احساس کوي د باوجود د دې چې پویږي چې زما د ژوند کارونه خورا مهم دي لکه د مثال په ډول دای به یو په پانتون کې آزموینه لري او د آزموینه باندې تدیر مهمه وي مګم بیا هم تمبلی کوي هغه ته نه دي یا دا چې په ژوند کې به یو بل ډیر مهم کار وي هغه ته دی نه دي یعنی په ژوند کې ورته تمبلی پیدا شوی وي چې دا یو جدا بخش د رواني ستونزو ده چې په د دوا په شکل او په انده شکل چې مریض ته مشاوره کوي او مریض د سایکوتراپیست ته معرفي کوي په دواړو حالاتو کې مریض ته تداوی پیشنهاد کیږي.
او ډاکټر صاحب دغه د اي ډي ایچ ډي او اي ډي ډي دواړه چې تاسو اوس موږ ته تشریح کړل دغه په کوچنیوالي کې خلکو ته ورلویږي که په لویوالي کې هم ورلیدای شي
د دې هغه د رامنځته کیدلو سن یا عمر چې کوم دی تقریبا له شل کلنۍ نه پورته پیدا کیږي تر څو څلوېښت کلنۍ پورې اکثر رواني ستونزې د عمر په تیرېدو سره له منځه ځي ځینې داسې وړې رواني ستونزې دي چې په هغه کې د عمر په تیرېدو سره وخامت رامنځته کیږي لکه موږ ډپریشن ښودلی چې ډپریشن که چیرته پاتې کیږي او عمر لوړیږي نو په لوړ عمر کې یې وخامتونه ډېر دي اما ADHD له نیکه مرغه د عمر په لوړېدو سره له منځه ځي ځکه چې یو خو مسؤلیتونه کمیږي چې عمر لوړیږي ډېر مسؤلیت نه وي او بل هغه مریضي پکې په خپل هغه نښې نښانې یو څه پکې راکمیږي
یعنی کېدای شي چې هغه خلک چې دغه ناروغي سره مخامخ وي چې دوی توجه نس کولای تمرکز یې خراب وي او یا هم لټي ورلوېدلی وي کېدای شي چې د ورسته ورسته د عمر په تیرېدو سره دوی ورغېږي یعنی ښه امید ستا په دغه برخه کې اوس به هم ډاکټر صاحب تاسو موږ سره پاتې سئ زه غواړم چې یو څو اورېدونکي هم راواخلو اوس یو اورېدونکی لرو دوی به راواخلو مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده
زه پانیار یم د هلمند ولایت نه سلامونه ډاکټر صاحب ټول اورېدونکو ته وایم
افغانیار صاحب مننه چې تاسو زنګ راووه د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونې موضوع د رواني ناروغۍ لپاره مختصوي د تاسو کومه پوښتنه لري په دې برخه کې
مننه د پښتنه می دغه چې د ناروغي موږ یو ناروغ څنګه پیژندل شي بیا که یو پیژندو داغه د نمرنی ترملین د پاره موږ کم ګامونه په اول ور کې په واخل چې داغه د پاره یو صحیح استفاده څنګه وسیم
ډیر مننه افغانیار صاحب موږ پښتنه واخیسته اوس هم ګورم چې کوم بل اوریدونکو وی اوریدونکو چې تر هغه وخت پورې موږ ته زنګ راوهي ډاکټر صاحب میری تاسو څخه به دغه اوریدونکو د پښتنې ځواب وغواړو مهرباني
دا غورور چې کومه موضوع ته اشاره وکړه زموږ تاسو نه 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 بحث هم اصلي په همدغه محور باندې راڅرخي چې موږ څنګه پوي شو یو څوک رواني مشکل لري او لږ سره څه کول پکار دي د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په خپل بي پي ایچ اس پروګرام کې همدا شی په نظر کې نیولای وو چې د افغانستان په لسو ولایتونو کې هم دغه اوس په اولیه روغتیایي مرستو یا پی سی چې موږ ورته وایو پرایمری هیلت کیر کې د رواني مشاورو پروګرام شامل شوی دی دوهمه زما عامو خلکو ته د رواني لحاظ نه سپارښتنه ده چې کوشش وکړي چې کورنۍ اړیکې مډی ریخي وي ل اولادونو سره ل ورونو سره ل خويندو سره کچیرته یو څوک ویني چې ل څو ورځو را پدې خو یا ل څو میاشتو را پدې خو ګوخګیر ده یعنی ل مجلس نه لری کیږي ځان تکینی یا د دې چې په ژړا د ژړا په حالت کې ویني یا دا د چې د ناومندۍ خبرې کوي او یا دا چې مریض منفي افکار پیدا کړي دي منفي خبرې کوي یا برنه هک غوسه کیږي یا په ماشومانو کې جنگونه کوي لختلو امزول سره
نو که دغه سینه کې نشانی په دوی کې تاسو ویني یا دا چې همیشه ځان حق بغنی او باس کوي تاسو په نه حق غنی لدوی نه هغه د اصلي مشکل پښتنه وکړي د دې په ژوند کې په کوم ځای کې د تاسو زړه دا ورته خبرت پښتنه وسی او دوه هم لدو سره کومک وکړي لدو سره د ملګری په شکل برخورد باید وکړي کستاسو اولاد وي تاسو سره د ملګری په شکل یا کستاسو ورور خور وي له هغه سره ډیر نږدې شي ډیر ورته نږدې شي تاسو په کلی کور کې وګورئ د د چا خبرې په دغه غیز لري له چا سره اړیکې کی دي له هغه څخه کومک واخلې له د سره د مشوره وکړي کچیر تر روان شناسته دغه نه لري لا سره نه لري او یا کوم د روان شناس یا د عقلی عصبي متخصص ډاکټر لري په شاوخوا کې حتمن ورته مراجعه وکړي ځکه همدغه رواني حالتونه دي چې ورو 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 د مزمن کېدو په طرف باندې ځي او ورو ورو ډیری بیولوژیکی یا ډیری فزیکی ستونزې رامنځته کوي د مثال په ډول باندې رواني ستونزې کچیرته له تداوي څخه بغیر پاتې کیږي نو دا په آینده کې د زړه د ناروغیو سبب کیږي یو څېړنه ښیي چې هغه ځوانان چې په رواني ستونزو اخته دي په نږدې کې دوی په مغزي سکتو او د قلبي سکتو باندې د مواجه کی نو دې شیانو ته مو باید جدي فکر وي او له دې سره باید کومک وکړل شي
ډیر مننه ډاکټر صاحب اوس هم یو بل اوریدونکو دی اول باوریدونکو راوخلو مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
بلې ملالو د شیر خور سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول قدرمن اوریدونکو ته تاسو همیشه نه اوریدونکو ته لنده هلمن ولادت څخه
وعلیکم سلام اتل صاحب مننه چې تاسو زنګ راووهه د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونی موضوع پرواني ناروغي روانه ده تاسو په دې اړه باندې کوم پښتنه لری زموږ د ډاکټر صاحب څخه
بلې مننه خو کې پښتنه دین لره مده ډاکټر صاحب څنګه درانه سلامونه وایم خو پښتنه مې دا د ملالي بشیر خور دل تزمې جو گاونډې دي نو بدبختانه دا شی ته په حساب کړنه دي سره برابر پر دا خپل بچان چې د خورجانې په کور کې بيخي تاوتري خوالي کې مثال خبره دا کوښښک واره واره ماشومان دي نو دا شی ته لور کنه کوښښک انجلې دا کوښښک لور دې نو بیچاره بدره کوي وهله په ماشومان باندې خو دا غي انجلې الله دا سړي ملالي بشیر خور ډاکټر صاحب زما دا پښتنه ده چې په مثال دا خبره هغه بیچاره چې دا سیمه از ځغ باندې وکړه هغه چې د خوشحالي او ځغ باندې وکړه دا بیچاره چې د بشیر ورختا چې د زړه درزای چې سال دا خبره بیریږي بیچاره نو وا متر سره دی د نارو مثال د خبرې د رواني ناروغي دا شته دی چې مثال د خبرې د ماشوم چې د بیرېدل ده او بل د شری د رواني ناروغي مثال د خبرې اوس دا ماشوم چې پر مثال د خبرې خدای دې کې کچيري پن رواني ناروغي اخته دی دلته مثال په افغانستان کې نه په افغانستان کې درملنه ممکنه ده مثال د خبرې چې دا غږ اوس خورجان چې دا غږ د ناز او ځغ باندې وکړي مثال د خبرې دا غږ یو بل څوک ناري کې د ماشوم ورختا شي بدن ریږي د بیچاره د احساسات څخه د خپل مثال بدن ریږي خو راکې ډیر د اندازې ورختا کیږي چې دا غږ رواني ناروغي څه د خورجان کې کمبل مشکل لري
ډیر مننه تل صاحب چې تاسو زنګ راو او حساس پښتنه می واخسته ډاکټر صاحب ته به تاسو پښتنه کشیدو ډاکټر صاحب اميري تاسو د دغه تل صاحب پښتنه ته جواب ورکوي مهرباني
ملالی خو بزه متاسفانه یا بدبختانه وایم چې په افغانستان کې یو شی چې موږ نه لرو هغه چای سایکیټری ده یا د ماشومانو رواني تخصصي بخش په افغانستان کې متاسفانه موږ هیڅ چایلد سایکیټریست نه لرو یعنی د ماشومانو رواني متخصص نه لرو او بل په افغانستان کې کله چې موږ تاریخ چلو مریضانو نه اخلو نو ډیری ستونزې دوی ته له ماشومتوب پیدا شوی مثلا په ماشومتوب کې د والدینو له لاسه ورکول په ماشومتوب کې د یو جنگ صحنه مشاهده کېدل یا د هغه لیدل په ماشومتوب کې ډیر شدید رواني ضربې خوړل په ماشومتوب کې جنسي آزار او اذیت په ماشومتوب کې هغه قومي نژادي آزار او اذیت ټول د همدغه لامل کیږي چې ورو ورو په دغه ماشومانو کې ژور خپګان او بل اخره د ماشومان د ځان خوګونی او د خودکشي کوششونه کوي نو دغه ورور ته زما سپارښتنه ده د ماشوم یو ډیره شدید رواني ضربه لیدلې ده چې موږ ورته هغه تاسو چې ملالي خورمخ کې اشاره ورته وکړه د پی ټی اس ډی ده د ته یو فوبیا پیدا شوی ده د ته یو سوشل فوبیا
یو سوشل فوبیا یا هغه اجتماعي ډار او ویر ورته پیدا شوی ده. هر څومره عاجل چې کیږي د یو رواني ډاکټر سره مشوره وکړي او دې ته دوا ورکول پکار دي. ماشومانو کې مشاوري متاسفانه په افغانستان کې ډیره نتیجه نه ورکي، ځکه چې ما مخکې ویل دغه یو مشکل موږ په افغانستان کې لرو چې چایلډ سایکیټری نشته. نو هر څومره زر چې کیږي د دې ماشوم د یو ډاکټر ته مراجعه وکړي.
مننه ډیره ډاکټر صاحب. اوس هم یو بل اوریدونکو را سره دی، مهرباني وکړي. آزادی رادیو ده. بله، کته تاسو موږ ژغ درځم، خپل نوم وایسته او د کوم ځای څخه مو زنګ وهلی دی؟
مننه، کوم ځای څخه درځو تاسو؟
بله، و تاسو ژغ موږ اورو.
مننه، عبد الرحمن کرمانی هم بیلمن ولایت واشیر ولسوالۍ نه. تاسو سلام ډاکټر صاحب، ټول اوریدونکو ته دې له سترو جوړ دی.
ارمانی صاحب، مننه چې تاسو زنګ را وهلې دی. د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونې د موضوع په اړه باندې کوم پوښتنه تاسو د ډاکټر صاحب څخه لرئ؟
بله، و پوښتنه دې دغه ده، کوم کس په دغه ناروغي باندې راخته وي، دغه جوانی ناروغي باندې مثال د څه کول پکار دي چې ځان دغه ناروغي څخه خلاص وي؟ مثال د سډیر خسنن به دغه کس په دغه سره خلاص په دغه باندې ژغورل کیږم، نو څه عمل د څه کول پکار دي دغه ناروغ ته؟
ش مننه، ستاسو پوښتنه می واخیستله. ډاکټر صاحب، مخکې در دې چې نور اوریدونکي راوخلو، د دغه اوریدونکو ارمانی صاحب پوښتنه به هم ستاسو څخه جواب واورو، او زه غواړم چې پر دغه موضوع باندې یو څه تاسو زموږ اوریدونکو ته وایست چې تاسو د سوشل فوبیا یا د ټولنیز بیری په ټولنیز وضعیت کې د بیری خبره وکړه، د دغه او د سوشل انزایټی ترمنځ څه فرق دی چې په ټولنیز استراب باندې کې داس چې یاد کو؟ ډېرې وختونه دا سې کې داس چې خلک نه غواړي د ډیرو خلکو سره کښینی ولاړ سي، د ډیرو خلکو سره یا حتی دا نه ور سره غواړي چې ستړې مسي ور سره وکي، خپل لار چپوي او ځان ګوښه کوي. دغه استاس په نظر باندې سوشل فوبیا کې راځي که په سوشل انزایټي کې راځي چې د ټولنیز استراب یا د ټولنیز ترهه ده؟
ملالی خور، دغه کسان چې په سوشل فوبیا باندې اختوي، د دوی په ټولنه کې ټول فعالیتونه کمیږي، لکه دا ماشومان ډیر بې جرأته وي یا دا لویان ډیر بې جرأته وي، دا د خلکو په مخ کې خبرې نشي کولای، او مثلا د سنف په مخ کې درس نشي تشریح کولای، مثلا هغه څه چې زده وي خپل اظهار نشي کولای دی هغه ویل، یا دا چې په خپل کور کې هغه کومې عادي غوښتنې چې دی هغه نشي کولای. نو دی په دې نظر وي چې که زه دا خبره کوم نو شاید بیا تهدید شم، شاید ما ته یو څه وویل سي، شاید زما منفي جواب زه ترلاسه کړم. نو دا سوشل فوبیا وي. سوشل انزایټي او سوشل فوبیا اراضې ډېر سره ورته دي په خپل منځ کې، اما انزایټي یو تفاوت دا لري چې هغه روحن روان نه غواړي، هغه نه غواړي چې په ټولنه کې ظاهر شي، نه غواړي چې له خپل روزمره فعالیتونه په ټولنه کې ښکاره کړي، کوشش کوي چې هر څه له ځان سره پنهان وساتي، یعنی له ټولنیزو فعالیتونو څخه منع کوي، کوشش کوي چې ډیر په ټولنه کې حاضر نشي. اراز ډیر کم تفاوت سره لري، خو د مریض سابقه تاریخچه پکې اخیستل مهم دي.
مننه ډاکټر صاحب. او د زموږ د اوریدونکو چې پښتنه وکړه، د اخیری پښتنه که تاسو هغه ته هم یو څه ووایست؟
پښتنه ما سې یو نه ختم علي خور دی ویل وي چې څوک پر رواني ستونزو اخته وي باید څه وکړي؟
بله، د ویل چې که څوک په خپل په ځان باندې پوسي چې زه د رواني تکلیف لرم، څنګه د ځان سره مرسته کولای شي؟
ډیره خبره کړې ده. دا تر ټولو ښه خبره او په د سایکیټري له نظره او د سایکولوژي له نظره تر ټولو مهم بحث هم همدغه دی چې دی د خپل ځان کې دا وړتیا پیدا کړي چې دی خپل رواني حالت مدیریت کړي. د مثال په ډول هر هغه حالت چې د ته د خوښي سبب کیږي همغه دی زیات کړي. مثلا یو څوک دی وایي زه د قران عظیم شان د تلاوت نه ورسته یو څه د خوښي احساس کوم، همدا دی زیات کړي. یو څوک وایي زه جمعه ته تللو نه ورسته یا په جمع باندې لمونځ کولو نه ورسته د خوښي احساس کوم، دا دی یو څه زیات کړي. یا یو چاته یو غریب بې وزله ته د خیرات په ورکولو لایاله هغه سره د کومک په کولو سره یو څه د خوښي احساس ورته پیدا کیږي، همغه دی زیات کړي.
دو هم خبر داده چه لآینده څخه دی ویره نه لري، لسبا څخه چې سبا په موږ او تاسو څه حالات راځي د دې څخه دی نه یریږي. کوشش دی وکړي چې یو ښه پلان ولري، خپل رواني حالت ښه مدیریت کړي، ښه مثبت افکار په ذهن کې ولري. کدی په دې پوی هم وي چې زما 95% سبا ورځ زله ناکامي سره مخ یم، خو دا 15% کامیابی چې دی په خپل ذهن کې لري، دا 15% کفایت کوي مختص ته. د همدغه 15% مثبت په طرف دی زیات فکر وکړي. دوهم، ژوند له ناکامیو سره مخ دی. په ژوند کې ناکامي همیش وي، خو ناکامي ده چې انسان کامیابی ته رسوي، ناکامي ده چې انسان د کامیابیو په مزه او د هغې په خوند باندې پوهوي. نو بس خپل رواني حالت مدیریت کی، کچیر ته په دې کار نتوانیږي نو روانشناس ته یا رواني ډاکټر ته مراجعه وکړئ.
مننه ډاکټر صاحب. زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونه روغتیا د ژوند شتمنۍ روانه ده. اوس هم اوریدونکو را اخلو. یو اوریدونکو را سره دی، مهرباني وکړئ. ازادي رادیو ده.
سلامونه ملالی، چې تاسو اوریدونکو ته خیر.
وعلیکم سلام. او مننه چې تاسو مرته زنګ را وهلې دی. که تاسو غواړئ خپل نوم یاد کړئ او د کوم ځای څخه مو زنګ وهلې دی، او که نه غواړئ تاسو کولای شئ پوښتنه وکړئ د ډاکټر صاحب څخه.
نو سارمانم لپارانه ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه ده. دلته ډیر ځوانان هم داسې دا حوصله نه لري، زغم نه لري، بس یو کار دونی کار هم ورته وارخطایي، بس حوصله وبایلي، رواني بس داسې رواني ستونزو سره مخې په کور کې هم داره کمی، بس دغه رقمي او بل چې کله دې ستونزې سره مخې بالا کې بالا هغه غړي او سلا ورته وبایلي بالا وایي دا کار بالا نه کیږي.
ش مننه ډیره ارمان صاحب، ستاسو پوښتنه به هم د ډاکټر صاحب څخه وکړو. بلې،
اول د دغه مو غوښتنه چې د دغه راکې توضیحات راکې چې څه باید وشي، څه ځمانه باید څه وکړي چې یو سلا ونه بایلي او غم ولري.
ش ډیره مننه، ستاسو پوښتنه کوم د ډاکټر صاحب څخه. اوس هم ګورم چې کوم بل اوریدونکی ش آیار صاحب وایي چې تر اوسه پورې بل څوک نسته، دی به نور اوریدونکي هم را اخلي. وخت په وخت اوریدونکو یو ځل بیا هم وایم چې تاسو د ازادي رادیو څخه د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه اورئ. دا خبرونه هم همداراز د ازادي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب پاڼو باندې په تصویري بڼه باندې هم وینئ. موږ په دې خبرونه کې ډاکټر صاحب برات امیری میلمه کړی دی چې دی د عقلي او عصبي ناروغیو ماهر او د طب د پوهنځي استاد دی. ډاکټر صاحب، ستاسو پوښتنو ته ځوابونه وایي. تاسو کولای شئ چې موږ ته زنګ ووهئ. د تلیفون شمیره ده 00420221240601. پر دغه شمیره باندې تاسو له موږ سره تماس نیولای شئ، موږ به بیرته زنګ درپسې ووهو. ډاکټر صاحب، تاسو د ارمان صاحب پوښتنه واورېدل. ده وویل چې نن سبا خلک چې په ځانګړې توګه ځوانان د یاد کړه چې ډېر بې حوصلې کېږي، او خلک څنګه کولای شي چې خپل زغم زیات کړي.
ملالی خور، زه غواړم یو څه په دغه افغاني ټولنو خصوصا زموږ ستاسو د پښتنو په دغه وروستیو تغییراتو باندې یو څه خبرې وکړم. هغه دا چې په افغانستان کې کوم چې موږ روزمره له ځوانانو څخه دغه د مخرشیت او د زر غوسه کېدلو یا زر جنگ ته د تمایل په اړه باندې پښتنې کوو، نو لومړی پښتنه زموږ دا وي چې د دوی روزمره ژوند څنګه تیریږي. یعنی هدف مې دا دی چې د ده هغه د ژوند طریقه او معمول څنګه ده، یعنی د ده ژوند یا هغه د لایف سټایل څنګه دی. هغه دا چې مهمه خبره دا ده، دی د شپې په 2 بجې ویده کیږي، سهار په 2 بجې راویښیږي. دی له سوشل میډیا څخه څومره استفاده کوي، په سوشل میډیا کې کوم څه په کوم شکل استفاده کوي. مثلا آیا دی له ټیک ټاک، فیسبوک او مثال د خبرې نور سوشل میډیا سره څومره علاقه مند؟ ډېری ځوانان د سی وی ملالی خور چې دوی ټول شپه په سوشل میډیا کې فعالیت لري یا د سوشل میډیا څخه استفاده کوي، او د شپې په اخره کې دوی ته خوب ورځي. چې کله دوی ویده کیږي نو بیا هغه د سهار په 10 یا 9 بجې له خوبه راجیږي، او د ورځې په اوږدو کې دته ورو ورو دغه د مخرشیت آراز پیدا کیږي. اغیزه یې دا ده چې مؤثر خوب زموږ ستاسو د شپې په اوایلو کې وي چې دې ته موږ تر ټولو اغیزمن خوب وایي، ځکه زموږ په مغزو کې یوه ماده ده په نوم د میلاټونین، د دې مقدار په اول د شپې کې زیات افرازیږي، یعنی په مغزو کې د دې مادې مقدار زیات وي. سهار په ټیم کې چې کله شپه په تیرېدو کېږي او سهار نږدې کېږي، دوی په دې ټیم کې ویده کېږي، هغه خوب یې هغسې اغیزمن خوب نه وي چې د ده مازغه دې پکې راحته شي. او سهار د ورځې په اوږدو کې په مغزو کې د موږ یوه بله ماده ده په نوم د سیراتونین، د دغه مقدار ټیټ وي، چې دا ماده د خوشحالۍ اغیز لري. که مقدار یې لوړ و نو موږ تاسو به خوشحاله یو، که مقدار یې ټیټ وي نو موږ تاسو به خفه یو، حوصله به نه لرو، په ناکې خبرو به جنګ کوو، په ناکې خبرو به غوسه کېږو. نو زما دوی ته توصیه دا ده چې هر ځوان باید له شپږو څخه تر اتو ساعتو پورې باید خوب ولري. نو دوی د دغه خوب د شپې په اوږدو کې وکړي، یعنی د شپې لس نیمو یولسو بجو بعد د دوی خوب صحیح وي، سهار تر پنځو بجو پورې، یا هم هغه زموږ ستاسو په افغانستان کې د لمانځه تر وخته چې د دوی و نیم یا اووه ساعته یا اته ساعته خوب پوره کېږي، نو سبا د دوی د ورځې په اوږدو کې به دغه مخارشیت او دغه غوسه او دا شیان کم وي. که چیرته دا شیان هم دی نه لري، یعنی خوب یې هم منظم دی، وختي ویده کېږي، هم له سوشل میډیا څخه هم ډېره استفاده نه کوي، او نور داسې څه هم استفاده نه کوي چې هغه د خوب خرابوي، لکه د مثال په ډول په افغانستان کې ملالۍ خور یو څه چې باید ووایو هغه دا ده چې موږ تاسو له ډېرو شیانو سره نابلده یو، په اړه یې ډېر معلومات نه لرو، او حال دا چې داسې به هم نه وایو چې په افغانستان کې د بې سوادۍ لامل دی، ډېری کسان ملوستې دي، خو دا فرهنګ داسې جوړ شوی ده چې استفاده له دې شیانو څخه کېږي. مثلا انرژي، دا انرژي باب چې موږ تاسو په افغانستان کې ځوانان پرې معتاد دي، اکثره یې د مرکزي عصبي سیستم د تنبیه سبب کېږي، او همدا ده چې خوب خرابوي. په وجود کې یو ډول تنبوهي حالات رامنځته کوي، یو ډول هغه فیزیولوژیک ستړیا یا هغه نارمل ستړیا چې د موږ تاسو په وجود کې وي هغه له منځه وړي. نو د دغو شیانو څخه استفاده، بعضې دواګانې دي لکه مثال د خبرې ځوانان ډېری پرې معتاد شوي دي، دا اوس په اډیکټولوژي کې یا د احتیاط په برخه کې. تاسو یو څه وخت مخکې د NODC یو راپور خپور کړی و چې په هغه راپور کې ویلي و په افغانستان کې له هرو څلورو کورنیو څخه یوه کورنۍ له موادو مخدرو څخه اغېزمنه ده. دا بالکل واقعیت ته په ځوانانو کې ډېری داسې دواګانې دي چې دوی ته مخدره توکي نه ښکاري، مثلا ټابلیټکا، مثلا پریګابلین، مثلا ټرامادول. د مثال په ډول باندې ډېری ځوانان زما غوري له دې نومونو سره به آشنا وي. د مثال په ډول باندې ماریجوانا یا چرس یا نور، دا ټول هغه شیان دي چې په مغزو کې د اکسایټیشن حالات یعنی تنبوهي حالاتونه رامنځته کوي. زموږ تاسو مغزه آرام ته نه پرېږدي، موږ تاسو بیدار ساتي. نو په همغه ده چې د ورځې په اوږدو کې بیا دوی ته مخارشیت او دا شی پیدا کېږي. توصیه هم دا ده دې خلکو ته که چیرته له دې شیانو څخه استفاده کوي، دغه نن ورځ دې پارک کړي، که چیرته په انرژي او کول ډرینک یا دغه پیپسي او دغه مرنډا او دا شیان چې کوم په افغانستان کې ډېری مروج شوي دي، خصوصا په دې روزه کې د دې شیانو استفاده زیاته وي، که چیرې په دې شیانو معتاد وي، له دې شیانو څخه استفاده کوي، له انرژي او دې شیان نن دا شیان کته کې په ژوند کې د دې څخه استفاده نه کوي، د ورځې خوب دي ښه کې، سوشل میډیا دې کمه استفاده کوي، انشاءالله د ورځې مخارشیت به ورسي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. یو اوریدونکی هم لرو، ستاسې د دوه خبرو په تړاو باندې به زه کېدای چې اول ستاسې څخه دغه پوښتنه وکړم، ډیر لنډ که تاسو راته ووایاست چې د تاسې یادونه وکړه چې د خوشحاله د ځان د خوشحاله ساتلو دپاره یو نیورو ټرانسمیټر چې هغه د هورمون کار ورکوي سیروټونین، تاسې یاد کړئ دغه سیروټونین د تولید په خاطر باندې د لمر رڼا یا د ورځې رڼا اخیستل څومره مهم دي ستاسو په نظر؟ د دې تر څنګ چې د میلاټونین د را خوشې کېدو یا د تولید لپاره اته ساعت خوب مهم دی.
بله، مخکې ملالۍ خور وویلې موږ تاسو چې کله د شپې ویده کېږو نو باید په داسې یو محیط کې ویده شو چې هلته تیاره وي، رڼا باید نه وي، ځکه چې میلاټونین په مغزو کې یوه غوده لرو موږ تاسو دې ته وایو پاینیل ګلاند یا پاینیل غوده. د دې غودې څخه همدا ماده په نوم د میلاټونین افرازیږي، او بیرته سیروټونین میلاتونین څخه تولیدیږي. میلاتونین دی چې سیروټونین تولیدوي. نو کچیر ته د میلاتونین سویه د شپې په خوب کې، یعنی که د شپې خوب مو مؤثر او د میلاتونین مقدار زیات افراز شو په مغزو کې، نو سبا د ورځې به زموږ ستاسو سیروټونین مقدار لوړ وي. نه یوازې سیروټونین، نور ډیری نیورو ترانسمیټرونه دي په مغزو کې لکه ډوپامین، نورپینفرین، اپینفرین او دا شیان دي چې ډیر به طبي بحث پرې نه کوو. نو د دې مقدار لوړیږي او همدا ده چې د انسان مزاج، عاطفه او دا ورسره ښه.
او تاسو دغه توصیه هم کوئ اوریدونکو ته چې د ورځې باید رڼا ته، یعنی ډیر رڼا واخلي، لمر ته وګرځي؟
بلې، رڼا خو تابند ستاسو د وجود لپاره یو داسې نعمت دی چې بدیلې تر اوسه نه پیدا کیږي. زموږ ستاسو ویټامین ډي یوازې او یوازې د لمر د وړانګو یا د رڼا د وړانګو څخه سنتیز کیږي یا په وجود کې تولیدیږي، چې دا خو لازمه او مهمه خبره ده. خو خوب باید په رڼا کې نه وي، یعنی د ورځې خوب مؤثریت نه لري نسبت شپې خوب ته.
ډیره مننه ډاکټر صاحب، دغه مهم معلومات تاسې زموږ اوریدونکو ته ورکړل او موږ ډیر څه زده کړل. اوس هم ورځم یو اوریدونکی را سره دی، دوی به را واخلو، بیا به بیرته تاسو ته راسو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. وعلیکم سلام همدرد صاحب، مننه چې تاسو زنګ را وهلی دی. همدرد صاحب، د ډاکټر صاحب څخه تاسو کومه پوښتنه لرئ؟
دغه ماشومان په ډیر هغه کنه ذهني سکون نه لري، لوړکینی نه په عامه توګه په کلو باندو کې څنګه تهدیدی جن د خپل کورنۍ لخوا نه زوريږي. مثال خبرې یو کاله ما ته کې پاغه سره پاغه ماشوم باندې وار کیږي کنه، یا پیسې غواړي مثال نه ورکې، هغه دوه دې ته مجبوره کې سی وی و هی کنه. مثال نور د خوخه هغه واړه نه ورسیږي کنه، اقتصادی مشکلات به پکې په عموم کې ووایو کنه، دا هم په دوامداره توګه دا په دغه د ماشومانو په راتلونکي کې په دې اثر غورځي. او پښتنه مې دا را کنه چې بعضي انسان دا
بلې هم تر څه وبخښي. ستاسو آواز قطع سو، که تاسو دا پښتنه یو بیا تکرار کړئ.
مثلا مخکې سوال خو دې واخیسته چې هغه ماشومان زوریږي او کنه ذهني سکون نه لري. او بله پوښتنه مې دا وه کنه چې دغه د سر ټکه سر یو انسان خوري، مثلا موټر ته کاریږي سر یې لګیږي، یا یو جنګ کوي په سر ګزار خوري کنه، سر یې ښیي او زخم هم خصوي کنه، او دا مثلا دغه گزارونه دې سبب کیږي کنه. او بل وختونه مې داده له ډاکټر صاحب نه چې به هدا مینا له یو چا سره یا له یو شي سره کاول دا هم رواني تکلیف پیدا کوي کنه. او بل موږ دلته یو کلی کې یو سره لګ د ځوان دا غو خموس دیرین کاول خاصم کاو بچی مو دا ټول سمبالول، خو سره غالب څه تکلیف پیدا کړی دی شي ډیر د ډاکټر سره نور نظام تر لیوانه وای نخ مثلا ورونه و صدا وای کنه، خو هغه چې مزیدینم په دې بازار کې ګرځي او ورځ تر بلې بتریږي کنه، صدقه سره فکر ول په کار دی. نو سره سو کو دی یوان انسان په هیڅ هغه خپل خپلوان ته خو ما ویل هغه ویل صدا مونږ بوج ما ورته یو مشروطیت ورته پیدا کړي پاتیانو ماتیانو ته ځان سره بیا هغه ورور ما ته ویل صدا خو کنزله کوي او دا کوي او هغه کوي، نو لا دا خو جواب خو ما ورکه چې دا یې دې حل نه دی. د خو ټوله زندګي په دا وبر ورځ تر بلې بتري دي. دغه څو وختونه مې د دې هیله چې وخت مې د تاسو ډېر نه ونیوله.
ډېره مننه همدرد صاحب، تاسو پوښتنې موږ واخیستلې. ډاکټر صاحب به ورته ځوابونه ووایي. ډاکټر صاحب، تاسو به انشاء الله د همدرد صاحب پوښتنې اخیستي. اوله پوښتنه یې د کوچنیانو په اړه وکړه چې د کوچنیانو سره په کورنۍ کې یعنی ورباندې غصه کیږي چې هغوی بیا له بېلابېلو رواني تکلیفونو سره مخامخ کیږي، او بل د سر د لګېدو په اړه باندې دوی فزیکي او څوک ضربه وویني، د سر ضربه هغه کېدای سي دوی پوښتنه وکړه چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ کېدای سي. او بل زه نه سوم پوه چې دوی ویل چې د یو شي سره څوک بې حده مینه لري، آیا فکر کوي چې دغه په اوبسسیو کمپلسیو ډیسورډر کې راځي کنه چې یو کار څوک بیا بیا کول غواړي؟
ما تقریبا پښتنې واخیستلې. یو خو دغه ورور د ماشومانو په اړه چې وویلې، نه یوازې ماشوم، له هر چا سره باید موږ تاسو ښې انساني اړیکې ولرو. ماشوم خو هغه څه دی چې زموږ ستاسو د کورنۍ د ژوند ښکلا ده، نو له ماشومانو سره ډیری په هوښیارانه شکل باید برخورد وشي په روزمره حالاتو کې. ګورئ، په ټول په دې ښه پوهېږي، دا زموږ زما ستا غږ چې ملالۍ خور څوک اوري، ټول په دې ښه پوهېږي چې په ماشوم لاس پورته کول، ماشوم وهل، دا په دې معنی ده چې په هر لاس پورته کولو کې د هغه د ژوند یو هغه مهم حالت ورڅخه اخیستل کېږي، یا د ده د ژوند تر ټولو هغه یو مهم څه ورته ویلی شو، هغه مهم کردار باندې ته لاس پورته کوي، د هغه په یوه وړتیا باندې ته لاس پورته کوي. نو که هوښیارانه برخورد ورسره وشي، دوی په تشویقي بڼه باندې هر کار ته تشویق شي، دوی ته د هرې خبرې جواب ورکړل شي، دوی د هرې خبرې په اهمیت باندې پوه شي، د هرې شوخي. ګوري، دغه ماشومان په خپل فکري لحاظ یوه دا وړتیا لري چې تر ویلو ډیر په کولو باندې عمل کوي. مثلا که یو څوک ورته ووایي چې دا ګیلاس د شیشې دی یا دا پیاله د شیشې ده، نو که دا په مځکه ولویږي ماتیږي، دوی دا خبره دومره نشي درک کولی. اما که عملا ورته دغه پیاله ته واچوي او ماته شي، نو دی دا خبره ډیره ښه ذهن ته سپارلی شي. نو هر کار مو باید عملي بڼه ولري، عملي شکل باید ماشوم ته مختصر وښي. په عملي شکل باید ور وښودل شي چې ګوره، په ښار او بازار کې ته وینې چې دغه خلک دي، مثلا یو څوک مزدوري کوي، یو څوک کراچیوانی کوي، یو څوک معتاد دی، هغه ده په مواد مخدرو اخته دی، هغه ده په کونج کې پروت دی، لباس خراب دی. نو که ته درس وایې داسې نه کېږي، که ته درس وایې لکه دغه غږ یې چې اورې ملالۍ خور غوندې، داسې یو څوک بشي. که ته درس وایې نو داسې یو څوک بشي لکه ته مو چې وروسته وې ډاکټر بشي، لکه داسې څوک بشي لکه زموږ ستاسو کور چې جوړ کړي انجینر شي. نو داسې عملي په بڼه په عملي شکل سره باید له ماشومانو سره برخورد وکړل شي. په ماشوم لاس پورته کول د PTSD سبب کېږي، هغه تاسو چې ورته ملالۍ خور اشاره وکړه، پوسټ ټروماټک سټرس ډیسورډر، او بل دا چې په دوی کې فوبیا، سوشل انزایټي او سوشل فوبیاګانې پیدا کېږي. دوهمه خبره، وابستګي یا له یو شي سره له حده زیاته مینه کول. مینه کول که هغه له انسان سره وي یا هغه له یو مادي سره وي، له یو شي سره وي، له هر شي سره، دي ته موږ په رواني لحاظ باندې وابستګي وایو یا اډکشن ورته وایو. نو که چیرته دا داسې وي چې عاقلانه وابستګي وي، عقلي وابستګي وي، دومره ستونزه نه جوړوي. اما که چیرته داسې وي چې منطقي نه وي دا خبره، نو بیا په آینده کې لانجی او جنجالونه راپارول کېږي، په آینده کې د دوی رواني حالت د دواړو جانبو به خرابېږي. زه پوهېږم تر ډېره بریده دغه ورور یوې داسې موضوع ته اشاره وکړه، په انسانانو کې د مینې محبت یا د دوی په منځ کې د مینې رامنځته کېدل، دا یو بیل بحث دی چې په دې باندې به بیا که خیر او ژوند موږ تاسو په یو بله برنامه کې بحث وکړو. خو
بله،
او راځم درځي مراله
بلې و ستاسو ژغ راځي مهرباني.
او خو تر ډیره دا وابستګي او دا احتیاط چې کوم دی، دا باید عقلانه وي. دوه هم له یو شي سره زړه بندول او له هغه خپل فکر نه اړول یا د خپل فکر په اړولو کې ناتوانه کېدل، دا OCD یا اوبسیشن کمپلسری ډیسارډر یا وسواسي جبري امراض دي. په جبري شکل سره، په تکراری شکل سره دی د یو عمل یا د یو فکر په ذهن ته راوستل، او دا خپل ځان له دې فکر نه شي خلاصولی. چې دا جدا بحث دی، انشاءالله په ښځو کې نسبت واقعیت سړیو ته ډیر دي، په دې باندې به هم بیا په جدا کې مختص بحث کړو.
مننه ډاکټر صاحب. او د اخیری پوښتنه به په دغه اړه باندې درڅخه وکړم چې که څوک داسې یو کار کوي چې بیا بیا ورته ځان یعنی مجبور احساسوي چې بیا بیا عمل باید تکرار کړي، لکه د نوکانو په غاښونو باندې پرې کول، یا هم داسې ځینې کارونه لکه چې هغه په دغه برخه کې تاسې کولای سئ چې نور هم زموږ اورېدونکو ته یو څه تشریح ورکړي چې د دغه دپاره دوی څه کولای سي، کوم ډاکټر ته باید مراجعه وکړي؟
و دا جبری وسواس یا موږ ورته اوسیډي وایي اوبسیشن کمپلسیو ډیسورډر دوه بود لري د کلینیک له نظره. یو بود یې عملي دی، بل بود یې فکري دی. په عملي کې لکه تاسو چې وویلې، دی یو عمل بار بار اجرا کوي او له دې عمل څخه ځان نشي خلاصولی. د مثال په توګه له خپل جیب څخه پیسې راوباسي او دا شمیري بیا یې په جیب کې ږدي، یا دا چې دروازه یې کلس کړې ده بیا راځي دا کلس بار بار چک کوي چاې دا کلس شو که خلص نه شو، یا دا چې لاس مینځي وایي لاس مې پاک نه دي بیا ځي لاس مینځي بیا ځي لاس مینځي، یا دا چې ماشومان ته حمام ورکوي یا وی لمبوي وروسته بیا ورته فکر پیدا کېږي چې والا دا چې پاک نه شو بیا ځي، یا مثال یو ټوکره یو ټیکه یو شیل کالي مینځي بیا ورته فکر پیدا کېږي دا لکه چې پاک نه شو بیا. دا یې هغه عملی بود ده او یو یې فکری بود ده. په فکری بود کې مریض یو فکر له خپل ذهن نه نشي لرې کولی. دا فکر ممکن د جنسي اړیکو وي، دا فکر ممکن د یو وابستګي وي له یو چا سره، دا فکر ممکن د عقایدو وي.
ډاکټر صاحب ډېره مننه. اوس هم د خپرونې وخت نور پای ته رسیږي. ستاسو څخه مننه کوم. سلامت اوسئ چې په دې خپرونه کې مو له موږ سره ګډون وکړ. اوریدونکو، د روغتیا د ژوند شتمني وخت هم نور پای ته رسیږي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.